دونکو د جیوا خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمونزه شهید
او زنه سرکاکا.
نن د سه شنبه یا نهه ورځ کال 2019 د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه ده. وښو دی دا مهال په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. بیا هم هرکلی وایو لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان سترې محکمې د پوج لخوا د کورونو د جوړونې په کاروبار پوښتنې کړې دي او ویلي دي چې آیا د پوج کار د سرحدونو دفاع ده او که د کورونو جوړونه.
بلې لورې ته د بلوچستان په شمالي لورلای ضله کې په پوځي پوستې باندې حمله کې رپوټونه وایي چې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او ویل کېږي چې په دغه تنانو کې څلور امنیتي عسکر هم شامل دي.
او د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې طالبانو د تیلو په زیرمو حمله کړې او له شلو زیات عسکرې وژلې دي.
سرټی کې تاسو واورېدل او په دې خپرونې کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. مرکې هم لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
دا د وایس اف امریکا جی ودا کډر منوردونکو بیا هم خبرونه ته شرغ لاسته او په خبرونه کې پیل کوله. پاکستان څخه چیرې چې ستري محکمې د پوج په کاروبارونو پوښتنې کړې دي او ویلي دي چې د نړۍ بل کوم هیواد کې پوج د کورونو په جوړونه او کاروبارونو بوختي. د ستري محکمې د مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې د قاضیانو درې کسیزې ډلې نن په لاهور کې د 12,000 کورونو لپاره د مځکې د قضیې په اورونه کې د ډي ایچ ای یا ډیفنس هاوسینګ اتورټي له استازي څخه پوښتنه وکړه چې آیا د پوج کار دی چې خلکو ته کورونه جوړ کړي او که د سرحدونو دفاع وکړي. په دې اړه تفصیل اخلو. زموږ له خبریال پیر ولایت شاه صاحب څخه چې دا وخت هم د ټلیفون په لیکه راسره د اسلام آباد څخه ملګری دی. ستړي مسې او په خیرالی پیر ولایت شاه صاحب.
مننه کاکړ صاحب.
ډېره مننه. د دې نور تفصیل څه دی او روانه څه وخت سوې ده او کې تفصیل زموږ د اورېدونکو سره شریک کړئ.
کاکړ صاحب، د سده چې د پاکستان فوج د ډي ایچ ای په نوم باندې د ملک په ډېرو برخو کې د استوګنو چې دی نو سکیمونه لري، پروژې لري او اربونه کربونه روپیو په دې کې سرمایه کاري خلکو کړی وي، نو دغه شانتې یو بل یو شخصي چې کوم دی د استوګنې یو پروژه وه او هغې سره د ډي ایچ ای یو لوزنامه وه، نو هغه وتښتېدل. هغه بل چې کوم شخصي استوګنې سکیم والو
د ایډن ګارډن په نوم باندې چې کوم شخصي د کورونو جوړونې سکیم وي.
بالکل بالکل. او دا یو لزر نه زیات متاثرین دي، نو دغه اوریدنه نن شوې ده او په دې موقع باندې د سپریم کورټ چې کوم مشر قاضي دی یو خواغه دا پوښتنه کړې دي. په دې ډېر بد ویلي دي، تر دې پورې ویلي دي د فوج وکیل ته چې تاسو چې د فوج کوم شهدا دي د هغې په نوم باندې تاسو کاروبارونه کوئ او هغې د ډال په توګه باندې تاسو استعمالوي او دا د ملک لپاره ښه خبره نه ده او نه ستاسو د ادارې لپاره ښه خبره ده. او بل بیا یو دا حکم ورکړی دی ډي ایچ ای ته، یعنی ډیفنس هاوسینګ اتارټی ته، چې دا د کومو خلکو نه متاثرین دي او د دینه پیسې تختولې شوې دي په اربونو روپو باندې، نو دا ستاسو زمواریده چې په 15 کال کې دننه به دغه 12,000 خلکو ته چې فایلونه چاته ورکړې شوې دي دوی ته به د پلاټونه موس د فوز دغه اداره ورکي. او کاکړ صاحب، دا هغه قضیه ده، دا هغه سکینډل دی چې په دې کې د فوج پخوانی سرلخکر چې کوم دی اشفاق پرویز کیانی داغه پکې زورونه هم شامل دي. یو ورور هم دا وختي دا خلاف د اعتصاب ملي ادارا پلټن هم کوي. امریکایانی په نوم یادېږي او هغه باندې دا الزام دی چې کله دا غرور د فوج سرلخکر یعنی اشفاق پرویز کیانی نو هغه وخت هغه په دې سکیم کې په اربونو روپۍ هغه تختولې دي. او په دې سکیم کې چې بلکې مهم تن شامل دی نو هغه د ستر محکمې چې کوم مشر قاضي دی افتخار چودري دا هغه د زویس خرچ دی، هغه د ایډن ګاوډن مالک ویلي کیږي. جی،
نو چې دغه رنګه دغه قضیې چې راوړل کیږي ستر محکمې ته، نو او د ستر محکمې لخوا هم دغه امر ورته سوی دی په خپل د ډي ایچ ای یا د ډیفنس هاوسینګ اتورټي استازي هم ستر محکمې ته وړاندې سوی وو، نو د هغه څه دریزو چې آیا کولی سي چې هم په 15 کال کې هم دغه 12,000 کسانو سره ملکومک وکړي یا د هغوی ته کورونه ور جوړ کړي او پلاسې ورکړي.
بالکل یو خو د کاکر صاحب د عدالت د پوښتنو په جواب کې هغه دا مثال ورکړل چې د ملیشیا فوج چې دی نو هغه دغه شانتي استوګنه جوړي او د ازبکو کې سرمایه کاری کې نو هغه په جواب کې ورته مشر قاضي ویلي چې په ټوله نړۍ کې تاسو صرف یو تاسو ته ملیشیا ښکاري چې تاسو د هغه د فوج د هغه چې سکري د هغه سره سیالي کوي او بل خبره د ډي ایچ ای وکیل بل موقف دا خپل کړی دی چې هغه د ایډن ګاوډن سوسایټي ادا کړل چې دې کې د ډي ایچ ای صرف 20% ایسوا خو دغه دریز باندې هم مشر قاضي مطمئن نه او هغه وی چې تاسو مکمل پدې کې شراکت دار وې او اوس تاسو ذمہواری چې دا سه فایل دا چا سره چې فایل نه دي تا په پلاټونه ورکوي او دې سره عدالت شي د ډي ایچ ای او دغه شخصي هاوسینګ سکیم ترمنځ سونه لوزنامې شوې دي نو عدالت هغه منسوخه کړې دي.
پیر ویلا شاه صاحب یو ربیا غواړم چې کدرمن اوریدونکو سره دا خبره شریک کړئ. تاسو په خپل خبرو کې ویل چې دا ایډن ګارډن په نوم باندې چې کومه شخصي د ودانۍ یا د کورونو د جوړونې اداره ده دغه کې د پخوانی پوجي مشر ورور عامر کیانی او د پخوانی استری محکمې د مشر قاضي افتخار چودري د زوی خسر شامل دي.
بالکل همدغه صدا او په تیر سپتمبر کې د پاکستان حکومت دا داوه هم کړی و د اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودري چې په دوبۍ کې د افتخار چودري زوم چې دینو په دې کیس کې هغه نړیوال پولیس یا انټرپول چې دی هغه نیولې دي او دا وخت د حکومت دا داوه ده چې د افتخار چودري د غزدي د اسخر په کینیډا کې مخروض دی په دې کیس کې او په خوانی د فوج سرلخکر چې دی اشفاق پرویز کیانی د چا په دورونو په ځد چې په لټنه کې نیب هم په دې قضیه کې نو هغه هم دا وخت ویل کېږي چې په کینیډا او په دوبۍ کې چې دی نو هغه دا وخت مخروران دي.
نو سترې محکمې د هغوی د نیونې یا بیرته پاکستان ته د وروستلو لپاره څه امر کړی؟
نه بالکل نه دغه شانتي سره ځانګړی امر خو نه جاری کړی شوی. خو کاکر صاحب دی کې یو خبره دا مهمه ده چې ثاقب نثار چې کله پورې مشر قاضي وو نو تر دا اوسه پورې هغه په دې کیس کې دونه سخت حکم نه دی جاری کړی خو نن چې کومه سخت خبره دا غل خو مخې راغلی دي نو په داسې موقع باندې مخې راغلی دي چې هم دې میاش کې ثاقب نثار هم د خپل څوکې نه ریټایر کېدو واله دي.
یعنی هغه به تقاعد کوي. اخیرنۍ پښتنه پیر ویلا شاه صاحب چې د پوج لخوا آیا څه دریز مخې راغلی دي په دې قضیه کې؟
ککل صاحب ډیر زلا په سنټ کې په پارلیمان کې په ولسی کچا د پاکستان د فوج کم دا کاروباري سرمایه کاری دی نه اواز په زمکو کې په نور ډیرو مدونو کې نو تکونو خو پیډیر کیږي نیو کې پیډیر کیږي خو د فوج دا دریز دی چې دا زیاتره دوی د فوج کم دا سه خلک ته چې غي په جنگونو کې زخمیان شي د اغي د کوروالو د مرستو لپاره جاری ساتي خو هغه ټول خبرې نن مشر قاضي رات کړی دی هغه دا خبره کړی دا چې فوج د شهدا په نوم باندې یا د دې په شا باندې چې کم دی نو صرف او صرف دغه د کاروبار او د خپل ډال لپاره استعمالي.
ډیره مننه پیر ویلا شاه صاحب د ځم پام ساتي.
دونکو خبرونه دوام لري. تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه د خبرونه ویني. راځو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې پاکستان کې پوځي عدالتونو موده د جنوري په شپږمه نیټه باندې ختميږي. خو د پاکستان رسنۍ وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دغه نیټه دوه کاله نوره غځول غواړي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي پیر ولای چا په خپل راپور کې.
د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند ترهګرو د محاکمې لپاره جوړ فوزی عدالتونو میاد نور دوه کاله غځولو اراده لري خو حکومت مخالفه پیپلز ګوند دغه حکومتي پریکړه د ملاتړ نه انکاری دی. کال 2016 پیښور آرمی پبلک سکول له خونړۍ پیښې وروسته د هغه وخت حکومت د ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ سنګینه پیښو کې ککړ تنانو په تیزۍ سره محاکمې لپاره فوزی عدالتونه جوړ کړي وو او بیا په کال 2018 کې د هغه وخت مسلم لیگ نواز ګوند حکومت حکومت د مخالف ډلو په مرستو سره د غزانګړي عدالتونو میاد نور دو کالو غزولو لپاره دستوري بدلون منظوره کړی و. د کم میاد چې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه باندې پای ته رسي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه مرکز کې موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند د ځانګړي عدالتونو میاد د نور دو کالو غزولو لپاره قانوني مسودې په جوړولو لاس پورې کړی دی، کوم چې به ډېر ژر د منظورۍ لپاره پارلمان ته وړاندې کولی شي. د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند لا تر دې دمه د غزانګړي عدالتونو په حق یا مخالفت کې ووټ ورکولو په اړه څه نه وایي. خو بل یو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د ځلې فوزي عدالتونو میاد غزولو په حق کې د ووټ اچولو نه انکاري دی. په رستو کې اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په مهال بلاول بټو د تیر پارلمان لخوا فوزي عدالتونو میاد غزولو په حق کې دستوري بدلون منظورۍ باندې سخت نیوکې کړې دي او دغه دستوري بدلون منظورۍ د پارلمان د ټټېدو سره سما ګرځولې ده. دا په داسې حال چې د پیپلز ګوند د اعلی قیادت په ضد د مالي درغلو په سر روان قانوني کاروایو له کبله د پیپلز ګوند د حکومت او فوزي اسټابلیشمنت سره اړیکې ترنګلې دي او پیپلز پارټي د سیاستمدارانو په شمول د هیواد د ټولو ادارو د اعتصاب غوښتنې کوي. د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د سنټ غړي بیرامن تنګي دغه ځانګړي عدالتونو باندې د خپل ګوند اندېښنو پخلی کوي او وایي
سو پورې چې په دې باندې ریزرویشن دي. نو وګوره، پاکستان پیپلس پارټي پر اس کا کلم داسې خبر راغلې ده نو پاکستان پیپلس پارټي خپل تحفظات ضرور پیش کړي دي. وګوره چې په جمهوري اقدار او جمهوري پروسس دا چې هغه کې پارلمان طاقتور وي، آئین دي طاقتور وي، آئین فیصلې دي کیږي او د پارلمان د فلور نه فیصلې کیږي. ولې چې پارلمان چې کم دي نو هغه د 22 کروڑ عوامو یو نمائنده دغه فورم دی. لہذا منګا ما چې څنګه تاسو ته وویل چې یاره لکه 25 جنوري باندې کلم دا ایکسټینشن راشي نو په دې باندې به اره پارټي خپل خبره کول شي چې جنوري باندې راشي نو ان شاء الله هغه وخت کې به ټول دنیا ته پته ولګي چې پاکستان پیپلس پارټي څه فیصله وکړه.
د فوز عام اړیکو څانګې لخوا جاری کړل شوی شمیرو تر مخه په تیرو 4 کالو کې فوزي عدالتونو تر هغه په سنگینو پیښو کې ککړ 310 تنانو ته 500 سزا اورولې ده او د آی ایس پی آر تر مخه دغه سیر د هیواد په بیلابیلو برخو کې جوړ دغه ځانګړي عدالتونو 234 تر هغه ته د عمر قید یا نورې سختې سزاګانې اورولې دي. دا لومبي ځل دی چې پاکستان کې د فوزي عدالتونو د لارې تر هغه پیښو کې ککړ سویلین تنان محاکمه کیږي. خو دې عمل ته قانوني بڼه ورکول لپاره د پارلمان لخوا دستوري بدلون منظورول لازمه دی. د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونو د هیواد ځنې سیاسي ګوندونو د ډومبه وروزنه د غزانګړي عدالتونو په کېردار ټکونه کوي او دا په جمهوریت نظام تور داغ بلي. خو د پاکستان حکومت او فوز د تر هغه د مخنیوي لپاره د غزانګړي عدالتونو د وجود دفاع کوي.
وایس اف امریکا جو دا کډر من اوریدونکو، اوس سمزو د بلوچستان یالس شمال ختیځ شارګوټي لورلای د چیرې چې راپورونه وای او په خپل هم د پوج ویان د اداره وای چې نن په هلته د پوج په مرکز او بیا د استخباراتو په دفتر باندې وسلوالو طالبانو برید کړی دی چې په نتیجه کې 4 پاکستانی عسکر وژل شوي او هم 4 بریدګر وژل شوي دي. نور تفصیل راکوي حمید سمسور په دې رپورټ کې.
چارواکی وایي دغه پیښه له کوټې څخه د شمال ختیځ په لور د 140 کیلومتره په واټن باندې تیره شپه د لورلایي په ښار کې په پوجي چاوڼۍ کې رامنځته سوله. د ضلع لورلایي یو عالي رتبه نظامي چارواکي وایي سف امریکا ډیوه ته وویل چې له شپې ناڅرګنده وسلوالو د چاوڼۍ په یو برخه باندې ناڅاپه برید وکړی او ورننوتل چې بیا تر سهاره پورې د دوی ترمنځ مقابله روانه وله. د لورلایی دغه عالی رتبه مامور وی چې په دغه پیښه کې تر اوسه پورې 4 عسكر وژل شوي دي، 4 ټپیان دي. د ده په خبره چې په دغه برید کې 4 وسلوال هم وژل شوي دي. د وژل شوو کسانو په باب باندې نور معلومات ور نه کړی. له پیښې وروسته امنیت خوندي ساتونکي راغلل، شاوخوا دغه سیمه په ولکه کې اخستې وله و عادي خلکو ته دالته د تګ او راتګ اجازه نه وله. د دغه پیښې مسؤلیت د تحریک طالبان ویان محمد خراسانی په سر اخستې دي. لورلایی د پښتنو سیمه ده چې په لویدیځ کې له افغانستان سره په پوله باندې پرته ځلا کلاسې پلا او له ځلا ژوب سره نښلېدلې ده او دغه ډول ځلا ژوب بیا د شمال په لور د سویلي وزیرستان سره هم ګډه پوله لري. د بلوچستان په شمالي سیمو کې تر اوسه پورې امنیتي وضع ډیره آرام وه، خو اوس په دینوزدو کې دغه ډول بریدونه زیات شوي دي او دغه ډول د بلوچستان په سویلي سیمو کې بیا د بلوچ وسلوالو له لوري بریدونه ترسره کیږي. په بلوچستان کې دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کیږي چې نن د 2019 لومړۍ ورځ ده. تیر کال په 2018 کې هم په بلوچستان کې امنیتي وضعیت ډیره خرابه وله. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ویي چې تیر کال په 2018 کې هم په بلوچستان کې دلته پر ایپسي باندې اتیا بریدونه ترسره شوي وو چې د دوی تر شپږ پنځوس زیات عسکر وژل شوي وو و یو نیم سلته نږدې بیا ټپیان شوي وو او دغه ډول پر پولیسو باندې دیرس بریدونه شوي وو چې د دوی یو کم څلوېښت کسان وژل شوي وو او څلور شپېته بیا ټپیان شوي هم وو. تیر کال حکومت دلته په بلوچستان کې د وسلوالو په ضد باندې 1126 نوي د خفیه معلومات پر بنسټ باندې عملیات کړي وو چې په دې کې یو نوي وسلوال وژل شوي وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
خبرمنو لیدونکو، خپرونه دوام لري او د مهال زو د افغانستان د سولې پاړوند غړو ستا سره ځینې معلومات شریک کو په خپرونه کې چې زموږ سره د کانګرس د ودانۍ له مخې د ډیوا څیړنکار او همکار پیر زبیر شاه صاحب ملګری شوی دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب.
په خیر
پیر صاحب. که تاسو د افغانستان یا د افغان طالبانو د سولې پروسه چې کومه د خبرو اترو دوامداره لړۍ روانه ده او د سیمه ییزو هیوادونو د مرستې تر څنګ د افغان حکومت او د امریکې لخوا هم په دې کې هڅې دوام لري، د دې پروسه کوم ځای ته رسیدلې ده او څومره پکې پرمختګ تاسو وینئ؟
جی، داسې ده چې کوم خبرې روانې دي دغه شپاره چې طالبانو سره خبرې شروع کو، نو هغه پروسه خو روانه ده. موږ ولیدل چې دغه کال شي ډېر داسې کوششونه وسول په دغه ځنه داسې وو چې هغه اوس پورې جاری دي. په دغه مختلف هیوادونه برخه اخلي لګیا ده، پاکستان ډېر اهم رول ده. روس پکښې یو دوه داسې کانفرنسونه وکړل چې هغه شې په افغان حکومت او امریکا خو نه خوشحاله، خو دوی بیا هم طالبان ورې راوستل او کښېنول. دغسې پاکستان واڅرنګې وي، پاکستان لګیا د خپل حل ازلې کوي. ورسره ورسره ایران پرون دا بیان ورکړای چې موږ طالبانو سره یو کښېنستا کړې ده، خو د افغان حکومت په خولې مو کړې ده. او اوس دا وایي چې په جدېش بر روان ورځو شي، په جدېش یو بل دوی میټینګ کیږي. خو دغه ټوله مهمه خبره دا ده چې کوم افغانستان حکومت دریز، د افغانستان حکومت دا وایي چې کومه خبره چې هوي اصول لپاره د افغانستان لپاره، نو هغه د باید د افغانستان په مشرۍ شوي او دوی په واک اختیار شوي. نو اوس پورې هغه شای نه روان. طالبان په ابو دابی شه دوی سره نسول ملاو، امریکای سره ولیدل، د سعودي سره ولیدل، ورسره عرب امارات او پاکستانیانو سره، خو د افغان حکومت سره په لیدلو شې دوی انکاری وو. او اوس بیا د جدین ملاقات نه مخ شې دوی بیا دا ویل دي چې موږ به افغان حکومت سره یا د افغان چې کوم حکومت پلاوي وي هغوی سره موږ نه ملاویږو. نو چې کله پورې افغانان خپلو شې نوي ناست او کله پورې دا نوي کلیئر چې دا طالبان چا په واقع اختیار شې دي، چا د اثر لاندې دي، ولې چې کله دوی روس ته روان دي، روس وایي چې موږ په اثر لاندې دي، روس اصله هم ورکوي، روس ځایونه هم ورکوي. دغسې پاکستان وایي چې موږ اثر ده، په چین هم دا دعوه کوي، چین ته دوی تللي دي، ورسره ورسره سعودي هم دا وایي. نو اوس دا پتن نه دي د طالبان دی چا لاندې او دوی چا په خولې لګیا دي او آیا دوی په خپلو شي په یوې خولې دي. نو دا خبرې اسې خبرې دي فعلا.
پیر صاحب، تاسو دلته د سعودي ذکر هم وکړه او پلان دی چې دغه خبرې اترې به په سعودي په کوربتو باندې هم مخ په وړاندې زی، او دغه به کله وي؟ دغه پلان څه رقم ته دی که د دې په هکله ځینې تفصیلات وړاندې کړي؟
نو دوی خو دا ویلي وو چې کله د ابودابي والا کانفرنس وشو، نو دوی چې داسې دوه هفتو شی و موږ بیا ملاوی ژو. اندازه دا ده چې دا جنوري میاشت نن شروع سوه، نو دا څو ورځو شی به دا هغه وي. او دغه شی به ما څرنګه وویل چې دوی به بیا سره کښېني او بیا به خبرې کوي. دا پته نه لګي چې دا خبرې به طالبان لکه اوس په ابودابي شهنده وکړل، خو ما څرنګه وویل چې اصلي خبره دا ده چې افغان حکومت سره افغان د پلاوی سره دوی ملاو سی او غوینه دوی انکار کړای دا نو زنه غنه چې فرض کا دوی چا سره ملاو هسی که فرض کا امریکای سره ملاوی شي او امریکای سره دوی سره جوړ توړ کوي خو هغه به هم وخت خبر وي هغه به بیا د افغان حکومت او د امریکای خپل شي یو انډرستانډینګ وي چې دوی دختر راضی سي خو فلال خدا خبر روان دي چې اول دا اوربندی اعلان وسی طالبان خپل څه مطالبه دي او بل دا سده چې کوم صدر اشرف غنی دا هغه خپل یو دا سې یو قاعده قانون نه ایشي دي چې هغه شنه نه و خبرې کوو ای عین په نن شپه خبرې کوو چې کوم طالبان وسه پورې نه دی منلي نو
دا سې دغه ټوله خبرې په نظر کې نیولې تاسو دې وڅېړم کې په توګه سه ګومان کوي چې آیا په دغه کال یعنی 2019 کال کې به د سولې خبرې اترې سره ورسی او آیا دا به بریالي شي او که څنګه
نو سولې خبرې خو زه خو هم چې ډېر ټایم به لګي معنی دا خیال چې یو کال شنه نه به چې هغه ته ورسی خو بهرحال دغه کال شه به دا وسی چې دا ځنه بنیادی خبرې به کلیر شي او هغه به دا وي چې آیا طالبان په خپل واک اختیار شه دي چې دوی خبرې کوي دومره خبره بداوی چې آیا دوی واقعي سنجیده دي چې دوی خبرې کوي که اسه ټایم اخلي او ټایم ضایع کوي ولې چې طالبان دا وایي چې موږ څومره ها دا خبره زندن کو امریکای پته نه لګي کېدای شي صدر ترامپ چې څنګه دلته مدواتو شي غلط ریپورتینګ سوای و چې دوی ځواکونه راپس راوباسي نو دوی خپل انتظار دي خو امریکا او افغان حکومت دوی ته دا شوي لګي ا دی چې موږ دلته نه وځو چې کله پورې موږ تاسو خبره تنوي سیخ کړي چې کله پورې مې سوله نو راوستي او د اخبار دوی لګیا دي طالبانو باندې حمله هه زیاتې کړي دي دوی د خبره ته مجبورای چې دوی خبره تکښېني خو بهرحال ماته نه سلی ده چې طالبان سیریس دي او طالبان په دغه دومره واقع اختیار شه دي خپل چې دوی واقعي یو صحیح سنجیده کوشش وکي او سنجیدګي سره د امن لپاره یو کوشش وکي ما په اندازه دوی اسه ټایم ضایع کوي او غواړي چې امریکا او دا نور هیوادونه دوی ستړي کی چې دوی بس ستدا هغه خبرې ومني چې کوم طالبان په زور په منل غواړي خو مانه د خیال چې طالب امریکا او افغان حکومت به دختر راضي سي
سمه دا ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب
ډیره مننه
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خو هم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کی وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
دا وایس اف امریکا جوړه دا خبر منور دم کوز مردا خبرونه تاسو په فیسبوک باندې هم په ژوندۍ بڑا لیدلی سي facebook.com/voa او سم زو د افغانستان لوري ته چیرې چې چرواکي وای په شمالي سرپل ولایت کې د وسلوال طالبانو په یو بریټ کې لښتلج شل امنیتی سرتيري وجلسوي او دروښت نور ټپياندي د سرپل د والی ویاند زبی الله امانی نن وایس اف امریکا ته ویلي دي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د تیلو ذخیرو د نیولو په هدف د حمله کړې دي تفصیل حکمل روان په دې رپورت کې راکوي
د افغانستان شمالي سرپل ولایت سیمایزو چرواکو ویل دي طالبانو په ډلهیزو بریدونو کې چې هدف یې دی ولایت د تیلو زیر مولاندې کول وو ل شلو زیات افغان امنیتی سرتيري وجل شوې دي د سرپل ولی ویان زبیح الله امانی له امریکا غږ دی وی سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو تیر شپه له درې خواو څخه و نیمې بجې په سرپل ولایت باندې بریدونه وکړل او جګړې د شپې تر نوخته دوام درلود نو موري وویل
دښمن
شابه مزاشا سه سقامات بولای دښمن دي سرپل اړوند دي کشکری پسیمه کې چې دي تیلو څنګه په کشتون لري له افغان امنیتی سرتیرو سره جګړه پیل کړه درنه جګړه وشو او پایل کې له شلو زیات افغان امنیتی سرتیري وجل شوی او دروښتنه نور ټپین شوی دي
د سریپول ولی ویان زیاته کړه په دې جګړه کې وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبلا وخته خو په واینا یې کارش میرای نه د معلومه امنی وای د سریپول ولایت په مرکز هغه سیمه کې چې تیرش په وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل نفتی مواد دی رئیستلو زیر مشتون لري او د مخالفینو هڅه هم هم دا و چې تر خپل کنټرول لاندې راولي امنی وویل هدف دی سریپول ولایت دی تیلو په څاګانو دی کنټرول راوستل و خو دښمن دی هدف په ترلاسه کېدو کې پاتې راغی په همدې سیمه کې دی تیلو څاګانې دی حکومت په سترو امکاناتو سره شتون لري وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلې سریپول د افغانستان یو له هغو شمالي ولایتونو څخه دی چې د تیلو اته څاګانې پکې شتون لري د سریپول سیمه ییزو چارواکو ویلي د تیلو دا زیرمې فعالې دي خو دا مهال ورڅخه د نفتي موادو د رېستلو چارې د ولسمشر په امر ځنډول شوې دي حکمل صدات امریکا غږ ډیو رېډیو افغانستان
او لیدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال په خبرونه کې یو قدرمنه میلمنه لرو چې له کابل څخه راغلې ده او ستا سره غواړو چې د کابل او ځای حالات په حق له هم وغږیږو چې ښځو ته څومره ونډه ورکول کیږي په افغانستان کې په سیاست کې په دفترونو کې په وزارتونو کې او همداراز د جونو په زده کړو باندې به هم غږیږو چې جونې دا مهال په افغانستان کې د هغوی فیصدي څومره لوړه تللې ده چې کومې جونې چې ښوونځیو ته ځي یا همداراز لوړې زده کړې کوي زموږ سره رابعه لامی دا مهال راغلې ده په خپرونه کې زموږ سره ملګرې ده چې هغه د پښتو ډپارټمنټ یو کارکوونکی ده او هغوی ته هرکلی وایو ستړي مشئ په خیر راغلئ میرمن رابعه
خیر سې
تاسو وروسته کې راغلی از د کابل څخه راغلی از لومړی خو که د کابل اوزا لګوندې مونږ ته ووایاست او بل دا چې دا مهال د سولې خبرې اترې روانې دي افغانان څومره دغه ته هیله مند دي چې سوله به راځي
ډېر ښه تاسو ته خو معلومه ده چې افغانستان دا ټول سیزې دي چې ناامني ده پکې په دې وروستیو کلونو کې ناامني ډېره سوې ده او خلک د سولې ته ډېر لیوال دي د سولې د راتک انتظار کوي شیبې شماري په تیرې بیا چې دغه اوس څو موده کېږي چې د سولې خبرو ته بیا ټوله سره یو ځای سوي دي مخصوصا د پاکستان د حکومت لخوا دا وعده ورکړه سوې ده چې طالبان به د سولې خبرو ته هڅوي او دا سوله به په افغانستان کې راوړي تر څو امن راسي خو بیا هم سره د دې چې افغانان سولې ته لیوال دي شیبې شماري بیا هم ګوري چې د وخت په تیریدو سره پاکستان څومره پر خپلو ژمنو باندې په خپلو خبرو باندې ولاړ دي او څنګه کولای سي چې خپل رول په دې برخه کې ادا کړي او د سولې په راوستلو کې د افغانانو سره مرسته او کومک وکړي اوس دستی مخصوصا په نوي کال کې په خلک ډیر ورته خوشبینه دي ډیر خوشاله دي د روانو هڅو ته د ګاونډیو هیوادو د امریکا په مرسته د پاکستان په مرسته د افغانستان د سیاسونو په مرسته د هڅې روانې دي چې سوله راسي افغانستان ته او خلک هم دغه خبرو ته دغه ناستو ته د دغه قدرتونو د دغه هیوادونو ډیر هیله مند دي او نظر و تیر وختو ته ډیر خوشبین هم دي ځکه افغانان هغه څه اوسویني چې یعنی ډیر فیصدي دا وایي چې ممکنه ده سوله او سوله ان شاء الله راتلونکې ده خو وګورو چې پاکستان په دې برخه کې په خپلو خبرو باندې څومره ولاړ دي او څومره همکاري کوي
میرمن رابعه تاسو تعلیمي څانګې کې کار کوي او پښتو ادبیاتو کې او پښتو ډپارټمنټ ته کار کوي تاسو سوینه په تعلیمی څنګه کې جونې څومره هغوی پرمختګ کړی دی، څومره جونې فیصدی مثلا خوانځیو ته ځي یا لوړو زده کړو ته ځي، او وروسته د طالبانو د رژیم د نسکورېدو وروسته تاسو څومره پرمختګ وینئ په دې بخش کې؟
چې تاسو د نږدې ونه وینې شاید زما خبرې درته لږ څه دغه معلومې سي. هغه پرمختګ چې زه د تعلیم په برخه کې په خپل هیواد کې وینم بې ساری دی، مخصوصا د ښځو په برخه کې. ټول ښځو ته د لوست دروازې پرانیستې دي، خلاصې دي، حتی د دکتورا او ماستری او دکتورا تر کچې پورې دوی کولی سي چې په هره برخه کې، په حکومتي دولتي ښوونځیو یا سکولونو کې او یا شخصي پوهنتونونو او سکولونو کې یا ښوونځیو کې دوی په خپله مورنۍ ژبه باندې زده کړې وکړي. یعنې هلته هر څوک کولی سي چې په دري او په پښتو ژبه باندې د ماستری او دکتورا تر کچه پورې هغه خپلې زده کړو ته دوام ورکړي. ښځې کولی سي وروسته له لوړو تحصیلاتو څخه کولی سي چې په شخصي کمپنیانو کې، شرکتونو کې، دولتي پوستونو کې، دولتي څوکیګانو کې، په سیاست کې پراخه ونډه واخلي. یعنې اوګه په اوګه هغه د کار او د لوست شرایط چې په افغانستان کې یو نارینه ته عیار آماده دي، چمتو دي، هغه د ښځو دپاره هم شته. شخصا زما درې لورګانې دي. مشره لور مې د دولتي پوهنتون استاده ده او اوستستي د حکومت دخوا ملیشیا ته د ماستری د زده کړې دپاره تللې ده. دویمه لور مې هم د کابل پوهنتون زده کړې خلاصې کړې دي او په یوه لوړه کمپنۍ کې په کار بوخته ده. او درېمه لور مې هم د کابل پوهنتون د یو عالي رشتې څخه، برخې څخه فارغه سوله. یعنی سره د دې چې په افغانستان کې نام نیسته، چاودینیسته، انتحاریسته، هغه درد ورکوي خلکو ته. دا ځکه چې اکثره کورنۍ خپل د کورنۍ غړي د لاسه ورکوي چې دا ډیر درد لري، غم لري، فکری خرابیږي، اما په ډیر همت سره بیا هم پر مخ روان دي، خپل زده کړو ته ځي، خپل هغه د کار او فعالیت ته ځي د وطن د آبادۍ دپاره. چې زه تا ویلی سم چې د کابل د افغانستان د نورو پرمختللو پراخو ښارونو څیره بالکل بدله سوې ده. او دا هم ویلی سو چې خامخا جنگ په ځینو سیمو کې هغه خپل ناخوالې لري، هغه خپلې مدمرغۍ او سختۍ لري. داسې ځایونه شته چې مثلا ماشومان یوازې نجونې نه، بلکې هلکان هم د مکتب نه پاتې دي، ښوونځي تړل شوي دي د جنگ له امله. اما ډېر ښارونه شته، یوازې کابل نه، بلکې ډېر ولایتونه، ډېر ښارونه دي چې په ټول کې دولتي او شخصي سکولونه یا ښوونځي او پوهنتونونه موجود دي. نجونې او الکان ټوله په درس بوخت دي، مخصوصا نوی نسل سکالرشپونو زمینه د دولت تخوا ورته برابره ده. اروپا، امریکا او نورو برخو ته ځي د نوي ایډیا سره خپل وطن ته بیرته راځي. او په هر برخه کې د هیواد د پرمختګ ونډه اخلي او په ډېرې مینه سره کار کوي. نجونې هم ځي بهر ته د زده کړې دپاره، هلکان هم ځي. یعنی هېڅ کوم خنډ، کوم شی داسې نشته چې اوس دستي د دوی د زده کړو خنډ وګرځي، مګر جنگ او ناامنی چې په هغه هم دوی پر مخ روان دي په ډېر همت سره.
تعلیمي څانګې په هکله وغږېدلې چې په تعلیمي څانګې څومره پرمختګ راغلی دی، په خاص توګه نجونې مېرمنې ځي او لوړې زده کړې کوي. خو مېرمن لامې دا تاسو خپل هم کار کوئ، وظیفه لري، نو تاسو څه وینئ چې په افغانستان کې میرمنو ته څومره ونډه ورکول شوې ده چې بهر لاړ شي یا په سیاست کې، یا همداراز څومره میرمنې ویني چې په حکومتي ادارو کې کار کوي؟ دغه فیصدي څومره تاسو ویني، دغه بدلون ویني که نه ویني؟
بالکل. اوس دستي زموږ د هیواد یوه تکړه ښځه چې په یو ان کې د دولت ته خو مقرر سو دا یو علي پوستي علي چوکې د چې د یو خزي د پاره ورکول کیږي په دغه ترتیب انجینران ډاکټران په اقتصادي برخه کې ډیر خزي دي چې په دندو باندې ګمارل سوي دي بوخت دي او هیڅ نو ممانعت د دوی د کار د پاره نسته کچیر دوی وغوړي د سیاست په برخه کې په پارلمان کې په دولتي چوکۍ کې په هر ځای کې دوی کولای شي چې د یو نارینه سره سم هغه خپل ورچاوي خپل د هواد د آبادی د پاره په کار وکړي
ډیر مننه ستاسو خمیر من لامی
قابل نه دی تشکر مننه ستاسو
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
که بل څوک کوي او کنا تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول په یو وخت عادی خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کی وی او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
دا د وایس اف امریکا جوړه کړم نو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولورت اساس په امر غرزو چې قبایلی ضلع شمالي وزیرستان په کال 2013 کې هم په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو ناقرار ضلع و او هلته تر ډیر شو زیاتې هدفي وزن سوي دي او تر څلويشتو زیات خلک پکې وژل سوي دا رنګ د ځکني ماينونو په چاودنو کې یو سل 15 خلک مزوران سوي دي تفصیل عدنان بچنای په دې ریپورت کې راکوي
قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کال 2013 کې تر ټولو زیات ناقرار سیمه وه چرته چې په خلاص مرد څلور کلن زروي اعظم نومي پوځي عملیات هم شوي دي د یوتاف وزیرستان په نامه یو غیر دولتي سازمان تر مخه په شمالي وزیرستان کې تیر کال تر دېرش تنو زیاتې هدفي وژنې شوې چې پکښې نږدې څلوېښت تنو زیات کسان وژلي سوي دي د دوی په خبره په وژل سوي کسانو کې ایوا زنانه او یو حکومتي چارواکی ځوان کلن پولیټیکل محرر حمیدالله هم شامل وو په شمالي وزیرستان کې په امنیتي سرتیرو یو شمېر حملې هم شوې چې پکښې په لسګاو شمېره تاوان امنیتي سرتیرو ته اوښتی او ایوه حمله کې د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي وو د ایوه پوځي افسر تر څنګ و امنیتي سرتیرو په تاوان نږدې نه مهمه وسلوال طالبان وژلې دي تر شمالي وزیرستان وروسته جنوبي وزیرستان هم د زیات ناکرارۍ سره مخامخ وو او په جنوبي او شمالي وزیرستان کې په شریکه تر ټولو زیاته مهمه ستونزه ماین چاودنې وې اپریل په میاشت کې د جنوبي وزیرستان د هغې وخت پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد ډیوه ته منلی وو چې نږدې 58 نه زیاتې د ماین چاودنې پیښې یوازې په جنوبي وزیرستان کې شوې دي د پښتنو د ځوانانو د پاسون مشر منظور پښتون په خبره تر دې مهاله یو سل 15 د ماین چاودنې په جنوبي وزیرستان کې شوې چې پکښې د شلو کسانو په تاوان نږدې یو سل نه زیات کسان معذوره کړي شوي دي د پوځ د جنوبي وزیرستان مشر جنرال افیسر کمانډنټ نومان زکریا پخلی کړی وو چې د مین چاودنو په نتیجه کې نږدې شپږ څلوېښت امنیتي سرتیرو هم خپلې پښې او لاسونه بیللي دي مین پاکي د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مهمه غوښته ده په جنوبي وزیرستان کې تر ټولو بدې پېښې د جون په میاشت کې څلور سلګري سوځول او مئی په میاشت کې د پي ټي ایم مخکښ علي وزیر په پلویانو حمله کول شامل وو همدغه رنګ په یوه بله قبایلي ضلع کورمه ایجنسۍ کې تېر کال 2014 شوې وې ایوه 14 جنوري په میاشت کې شوه چې د ایوي کورنۍ پکښې اته کسان وژل شوی وو او د اپریل په میاشت کې د سورلۍ یو ګاډی بارودي ماین سره جنګېدلی وو چې له امله نږدې سورلس کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی تر ټولو خونړۍ پیښه د نومبر په میاشت کې په اورغزو کې ترسره شوې وه چېرته کې چې د جمعې په بازار کې یو ځانمرګی برید شوی وو او د ځانمرګی برید په نتیجه کې نږدې 15 کسان وژل شوی وو چې زیاتره غریبانان وو باجوړ ممن او خیبر کې د بدو پیښو کچه ټیټه وه خو بیا هم د پولې پورې غاړې د بریدونو آی ډیز چاودنو او په قبایلي مشرانو باندې شوي بریدونو راپورټونه ترلاسه شوي وو تیر کال په قبایلی ضلع کرمان شمالی وزیرستان او هانګو کې درې بیلابیلې ډرون حمله هم شوې وې چې پکښې د افغان طالبانو حقانی شبکې کسانو د وژل کېدو راپورټونه ترلاسه شوي وو. دغه ټوله پیښې تیر کال په دغه علاقو کې په داسې حال ترسره شوې وې چېرته چې حکومتي چارواکي د عملیاتو وروسته د امنیت په ځای کولو دعوه لري او د افغانستان سره په پوله د ازغن تر لګولو په پروژه هم کار روان دی. په دې اړوند مو کله چې وپوښتل د پوځ یو پخوانی افسر او ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر څخه چې بیا دا رقم پیښې څرنګه ترسره کیږي، نو دغه پوښتنې ځواب یې څه داسې وویلی:
په دغه علاقه کې چې کوم زیات نه زیات خلک داسې ترګرې ډلې شریکې دي، نو په هغه کې داعش ډېر زیات دی، بې پکې دا احرار والا ګروپ زیات دی او ټي ټي پي پکې هم دی، لیکن دا وہ سری فہرست تھی جو ضروری خبر اتر اگر ہے کہ کمیں راغلے دے لکوڑا دی چکمی چودنی بکی دلی آغا نمونہ خونشتا دے، لیکن بے غم دا دی مکمل مخنیوے نیشنل الیکشن پلانم پٹولو داغی چکم نکاتو پٹولو بانے عمل ندے شوے. گورا دا کم قسم جنگ چکم دے دی کہ خو اول جنگ چکم دے دا پو سرحداتو بانے کی گی بے داغینا او داغی کی چلوی انپوٹ دے یا آغی کی چکما حصہ دا آغا دا استخباراتی ادارو دا استخباراتی ادارو دا کار دے چاہ غط سرحداتو بانیم نظر ہو ساتی او پدا سی شبکو بانی ہم نظر ہو ساتی ترگرو باندی ہم او پتگ را تک بانی ہم او دا قلقو باندی ہم او بل دا حکومت دی مواریدہ چا خلقو دا مال جان حفاظتو کی.
یاد دیوی چی دا افغانستان سره په ختیځ سیرم پرتی دغه قبایلی ضلع د تیرو پنځلسو کالو راسې تندروی په نامه د ایوانه ختمیدونکي جنگ سره مخامخ دی. په دې جنگ کې عام اولس سخت متاثر شوی او زیات جانی او مالی نقصان سنبال کړی دی. عدنان بیٹنای، ډیوا رادیو او ټی وی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اکثر کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو یې مهم بوله
دا څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @voadiva فیسبوک voadiva.
او سیو بل رپورټ لور ته تاسو پام را ګرځو چې په مردان کې د پولیسو سیمایز مشر ادا کړی ده چې هغه کس نیولې دی چې د وی نه کلنې ماشوم سره د جنسي تیری ورسته به هغه وژلې و په نوشهره کې او د پېښه د دسمبر په 28 نیټه رامنځته شوی. تفصیل ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
پولیس وایي د نوخار ضلع نوشهره کلا اوسیدونکي نهه کلنه ماشومه تیر کال د دسمبر په 28 نیټه د ځایي مدرسې نه د واپسې په وخت بېدرکه شوې وه او په 28 نیټه د دغه ماشومې مړې د ځایي مقبرې نه ترلاسه شوې وه. په نوخار ضلع کې علاقایي د پولیس مشر RPO محمد علي خان په یو خبري کانفرنس کې د گرفتاری او د ماشومې سره د جنسي زیاتی تصدیق کړې ده.
دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئی، وہاں سے جب وہ واپس نکلی ہے تو اس کے بعد جو ملزم ہے وہ بچی کو
دیوائی نہ کلنا معشومات د دسمبر په 28 نیټه د مدرسې نه د زده کړې ورستو به درک شوی وا او په دوکا ملزم بوتلی وا او په مقبره کې د هغه سره جنسي زیاتی شوی دی او هغه بیا په یو درون کانی وجل شوی وا. د ملزم په ضد د قتل، جنسي زیاتی او د معشومانو د تحفظ د قانون لاندې مقدمه درج شوی دی. تلنی وای په نوخار ضلع کې د یوازینی پیښنه دا چی رپورت کیږي. د دین وړاندې د خیبر پښتونخوا په مردان خار کې هم درې کلنا معشومات د خپل ترزوی لخوا د جنسي زیاتی ښکار شوی وا او بیا ورستو په تشدد وجل شوی وا. خوشپګ میاشتې پس ملزم ته عمر قید سزا ورکړې شوه. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون هم جوړ کړی شوی دی، خو د ماشومانو د حقونو په اعلان وایي په پاکستان کې اکثره داسې قسمه کیسونه کم رپورت کیږي او کچري ځپل شوی خلک د قانون لاره اختیار کړي نو دې سره به په دغه جرمونو قابو بیا موندي شي. په دې حقله د ماشومانو د تحفظ کارکونکو عمران ټکر وایي چې اوس هم زیات نارمل کیسونه نه رپورت کیږي.
سودا رپورٹ کی گئی جکم کے اغوا شی آپ سے بھیجا اوشی معاشم تھا زخم ہو لگی انجری ہو لگی اسپتال تلاشی ہو رسی گی اور یار آغا مرڈ ہوشی قتل ہوشی. نارمل سچویشن کے چیکم جنسی زیادتی دا معاشمان سر کی گی باغیبان معاشرم خپک دی اور مور پلارم پہ خپک دی اور داغی رپورٹنگ نکیگی رپورٹ کول کم از کم پتانا کی حوصلہ افزادی زکر جی اکل جی کس رپورٹ چی نو اگا میڈیا تا مخی ترازی عوام تا مخی ترازی حکومتی و اقداران تا مخی ترازی پاگی بانے آوازم چوتی گی حکومتی و اقداران پاگی بانے بحرکت کے ہم رازی
د ماشومانو د تحفظ غیر دولتی مؤسسه ساحل وای په کال 2013 کې په ماشومانو د جنسي زیاتی کیسونه د تیر کال په پرتلا زیات شوې دي. د کال 2013 په لومبې شپږ میاشتو کې 2322 ماشومان د جنسي زیاتی ښکار شوې دي چې پکې شپږ 50% جنکه او 40% هلکان شامل دي. ساحل وای په کال 2013 کې په ماشومانو د جنسي زیاتی شرح په روزانه توګه د 9 نه 12 تر رسیدلې ده. په رپورټ کې ویلي شوې دي د ټولو نه زیات د جنسی زیاتی کیسونه په پنجاب صوبه کې 15% په سند کې 15% په خیبر پختونخوا کې 3% او په بلوچستان صوبه کې 2% کیسونه رپورٹ شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
درنو عزت من اوریدونکو، خبرونه دوام لري او د محل زو مطبوعاتو ته کتنه کوو چې زموږ همکار مختار خلیل صاحب مطبوعات لیدلی دی او پکې کومه موضوع راغلی ده او کومه موضوع ستاسو لپاره خوښه کړې ده تاسو ته وړاندې کوو.
نن د نوي کال 2019 پړومبې ورځ د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د افغانستان د جنگ په حق له د نامتو لیکوال د رابرټ ډی کیپلان یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان نه د وتو وخت. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د تیرو څو هفتو راسي په امریکا کې دا ګونګوسي خواره دي چې صدر ترامپ افغانستان کې د امریکې د پروت څوارلس زره فوج نه 9000 فوج وستل غواړي. مضمون زیاتی چې په ګرد دنیا کې امریکې چې په څومره ملکونو کې فوجي مداخلت کړی دی دومره په یو ملک کې هم ناکامه شوې نه ده لکه څومره چې افغانستان کې ناکامه شوه. په ظاهره خو تر دې وخته پورې په فوجي طاقت د طالبانو د وهلو هیڅ علامه نه ښکاري. بلخوا چینیان، پاکستانیان، هندوستانیان او ایران په افغانستان کې د توانایۍ او د معدنیاتو په منصوبو کې یو بل سره مقابله کې روان دی. هر کلا چې د امریکې په افغانستان کې تجارتی مستقبل سډیر روښانه نه دی. امریکا دا وخت د افغانستان په جنگ او افغانستان کې د ترقې په مختلفو منصوبو 15 ارب ډالر خرچ کړي. د برتانیې د سیمې د معاملو ماهر اناټول لیوینن نیشنل انټرسٹ مجله کې چاپ شوی خپل یو مضمون کې لیکلی دی چې د امریکې د خرچ کیدونکې دې بیشان رقم یو لویه برخه قبایلی سپین روبو ته په دې غرض ورکول کیږي چې دوی چرته طالبانو سره غوږ ونه جنګي. د پاکستان نامتو صحافي او لیکوال احمد رشید لیکي چې د افغانستان په صدر مقام کابل کې په ملک کې د ترقۍ د منصوبو او د بنیادي اډانې د جوړولو په ځای د صدارتي انتخابونو په حق لا زیاتې بحث مباحثې روانې دي. فارن افیئرس خپل مضمون کې زیاتی چې طالبان میدان جنگ کې خبریالی روان دي او که په اصلي مانو کې امن خبرې اترې شروع شوې نو دوی به د امریکې په ملاتړ کابل کې د اشرف غنی په حکومت کې د ټولو نه زیات ایسادار وي. د افغانستان په حق له د امریکې د صدر خصوصي مرستیال زلمی خلیلزاد د افغانستان د شخړې د یو داسې سفارتي اوارید رایستو په کوشش کې دی چې د هغې تر مخې امریکا کابل کې د موجوده سیاسي بنیاد د ړنګولو بغیر د خپلو فوزونو د سمدستي ویستو جوګه شي. خو د امریکې د دفاع محکمې پینټاګان سره ویره ده چې د امریکنو فوزونو افغانستان نه په ویستو چرته کابل کې د کال 1915 د ویتنام قصه دوباره نشي کله چې ویتنام نه د امریکانو فوجونو په وتو د شمالي ویتنام فوجونو سمدستي حکومت ړنګ کو او چې په دې تر ډېرې مودې پورې د امریکې سترګې ټیټې وې. مضمون زیاتوي چې په کابل کې د امریکې په ملاتړ د قائم حکومت په ړنګېدو به چین، پاکستان، هندوستان او ایران لا په افغانستان کې د خپلو خپو د نورو مضبوطولو موقع په لاس ورشي. رابرټ ڈی کیپلان فارن افیئرس کی د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې امریکې لا افغانستان نه سم دستی وتل نه دی پکار او زلمی خلیلزاد له موقع ورکول پکار دی چې د امریکې د ټولو اتحادیانو په سلام مشوره داسې بندوبسونه وکړي چې د هغو تر مخې د امریکې دشمنان د امریکې د وتو په انتظار کینی. خو بل پلو باید چې امریکا هم دا حقیقت تسلیم کړي چې نور په افغانستان کې د پاتې کېدو توان نه لري او اوس وخت دی چې تنوزی.
جی ودا ګلاو قدر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او سمي بل رپورت ولور ته تاسو پام را ګرځو چې د نوي سوي کال په مناسبت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل پیغام کې ویلي دي چې د دبه د 2019 لپاره هوډ داوي چې په پاکستان کې غریبي، بې تعلیمی، بې عدالتي او اداري فساد ختم کړي. تفصیل ارشد حسین له اسلام آباد په دې رپورت کې راکوي.
وزیر اعظم عمران خان د نهه پروز د کال 2019 پړمبه روز د سماجی رابطو په وپانه جاری کړي خپل پیغام کې د نوې کال لپاره د خپل هوټ سرګندونه کړي او کال 2019 د پاکستان لپاره د یو زرین دور پیل ګرځولې دي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم هیواد ته د پیښو سلورو مسلو غربت، جهالت، بې انصافي او د بډو رشوتونو پر ضد د مبارزې یا جهاد پیل کولو لوز هم کړي دي. ورسپانه ډان په نننې ادارې کې لیکي چې د نوې کال پیل د امید او ویری ترمنز اوشو او د پاکستان تحریک انصاف شپږمیاشتنی حکومت با په نوې کال کې د خطر زی حکمرانۍ د مسلې سره مخ وي. ورسپانه بیا وایي د واکمن تحریک انصاف ګوند لپاره به اقتصاد او سیاسي عدم استحکام تر ټولو لوی ننګونی وي. عمران خان د وزیر اعظم په چوکۍ د ناستې مخکې او وروستو وار په وار د هیواد دننه د کرپشن د ختمولو وینا وکړې وي او په وروستو کې د منی لانډرنګ پر ضد د هیواد د تاریخ تر ټولو لوی عملیاتو پیل کولو اعلان هم کړی وو. د سیاسي چارو سیړنکار ډاکټر حسن عسکری وای وزیر اعظم چې کومه مسله په ګوته کړي هغه په حقیقت کې د پاکستان لپاره تر ټولو لوی چیلنجونه دي. که څه هم نیب او سترې محکمې د کرپشن د ختمولو لپاره ځنې ډاډمن ګامونه پورته کړي خو حکومت د غربت، جهالت، بې انصافۍ د ختمولو لپاره خبرې کوي ولې کمر کوټلې تګلارې لا مخې ته نه دروړي.
انتظار بھی کر رہے ہیں کہ اب جو نئی حکومت ہے وہ کوئی کنکریٹ پالیسیز کا اعلان کرے گی اور حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اقتصادی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے پاس فائنینشلی اتنا زیادہ سکوپ نہیں ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ریولوشنری قسم کے وہ اقدامات.
هغوی پاکستان کې خلک په تمه دي چې نوی حکومت به د کوټلې پالیسیانو اعلان وکړي ولې چې حکومت دا مهال د کم اقتصادي او مالی مسلو سره مخ دی و به نکړي شي چې د غربت، جهالت او د بې انصافۍ د ختمولو لپاره کم انقلابي ګامونه پورته کړي. سیونکو وای کال 2019 کې به د پاکستان د حکومت لپاره په بهرني محاذ د پاکستان د افغانستان، هند او امریکې سره اړیکې ښه کول تر ټولو لوی چیلنجونه وي.
امید کی جا سکتی ہے کہ 2019 میں کوئی مثبت ڈیولپمنٹ افغانستان ریلیشنز میں اور پرابلمز کے اندر ہو سکے گی. دوسرا پاکستان کے مسائل امریکہ کے ساتھ ہیں، میرا خیال ہے وہ معاملات پھنسے ہی رہیں.
ڈاکٹر حسن عسکری وائی کال 2019 کی دا امید کی دیشی چی دا پاکستان او افغانستان ترمیز مسئلے ختمی شی او دا دوارو اڑکی خیشی دا خدا امریکی سره چی دا پاکستان کمی کشالی دی هغه به هم هغه شان په خپل ځای برقرار وی ولی دا هند سره په نوی کال کې دا اڑکی کو د خکې دو امکان نشتا. څیړونکي د پاکستان لپاره په نړیوال کچه کم خبره مهم غنی هغه د دې هیواد اقتصاد دی او وایي چې د پاکستان اقتصاد په بهرني امداد ولاړ دی او د دې لپاره ضروری ده چې پاکستان په نړۍ کې خپل انزور خکړي او د دې لپاره پکار ده چې د هیواد دننه په سخت دریزه او د تشدد پر رجحان قابو اومندل شي.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
سندرغاړي اوزما سواتی چې اتلس کلنه ده او تازه د هنرمندۍ په ډګر کې خپای خدا حفیظ الله شیرانی د کوټي څخه ورسره مرکه کړې ده او هغه خپل د هنر په حق له سوای تاثیر شریکو.
ترکو کې کا تکوا مړ داسې مکوا ترکو کې کا تکوا مړ داسې مکوا 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 مړ داسې مکوا. بس ګرانو مینوالو څنګه ښه امید لرم چې ټول وخی او زما نوم زما سواتی دی. زه د سوات اوسیدونکی یم او د موسیقۍ میدان زه راغلی یم. نو زما ورسره د ورکوټانې ډېر زیات شوق و. ما وی چې زه سندرې ویم نو بس ریکارډ مې کړې سندرې. عمر چې دی نو 18 سال دی او زه پیدا شوی په سوات کې یم. ما تاسو ته دین مخکې هم وی او تعلیم چې کوم دی نو ما 9 کلاسه پورې ویلې او نور کوشش کوم چې وی. زما ډېر زیات شوق دی سندرو سره. نو زه نه غواړم چې زه سندر فیلډ نه وځم. سبق به ورسره انشاءالله جاری نه. ما ته خو الحمدلله اوسه په دې څه مشکلات نه دي راغلي او بل ما ته کور نه هم څه مسله نه. ولا زما یعنی که کسب دی نو زما والد صاحب په خپله باجه غږی نو ما ته څه مشکلات نه و الحمدلله. مارا پلار نوم جاوید اقبال. زما خو ډیر وخت نه دی شوی. زما خو یو کال شو چې زه سندرو طرف ته راغلی یم او شاعري مې ټوله خوښه شي. چې کومه صحیح شاعري نو بس هغه مې خوښه شي. ټوله شاعریانې مې خوښه شي. یاره زما خو ټول خوښ دی خو خپل ځان مې ډېر خوښ دی. ما خو سندرې داسې ډېر ریکارډ کړي. زما ما ذهن کې نه راځي چې سونه مې ریکارډ کړي او داسې مې فلمونو کې هم ریکارډ کړي دي او اوس مې انشاءالله البم را روان دی. زما خو خپلې سندرې ټولې خوښې دي. ولې ما په هر یو باندې محنت کړې خو ما ته زما ته چې کوم خوند راکوي کومه سندره نو هغه ما په شډل زلمې فلم کې ویلې وه چې سترګو کې کا تکوا مړه داسې مه کوه. هغه سندره سترګو کې کا تکوا مړه داسې مه کوه. سترګو کې کا تکوا مړه داسې مه کوه. مه کوه مه کوه مړه داسې مه کوه. بس مری مې خرابه ده. بس ډېرې زګونده تلیم. قطر ته هم تلیم. دبئی ته هم تلیم. شارجہ ته هم تلیم. او دا دی بس کویټی ته هم راغلم. بس زما خو میسج دا دی چې خپلو کې د مینې لري یو بل سره او چې هر چرته نو خوشحاله او آباد دي او خپلو کې د اتفاق لري. دا ډیره خبره ده چې خپلو کې اتفاق لري. ستاسو هم ډیره ډیره مننه. سترګو کې کاټ
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو هم په اول کې ویلو دا چې نو ورته د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وده.
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
زدمن اوریدونکو اولیدونکو خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل. په څو شیبو کې به زموږ همکار مجاهد جواد رازی او استاد سره به د ډیوا ډاکټر خپرونه مخ په وړاندې بوزي. او تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې که کومې پوښتنې لري په دغه خپرونې کې راشئ او د دوی سره شریک شئ او خپلې پوښتنې شاملې کړئ. زه د دې خپرونې کوربانه منزه شهید او زما سره د دې خپرونې کوربه همکار نصیر احمد کاکر او د دې خپرونې پروډوسر ارشد علي. ستاسو نه اخلو اجازه او تاسو په لوی لاس پارو. سلوڼه او آباد اوسئ.
کو السلام علیکم.